قمانده بیا تر لاسه کړي. دانیل هاګاری هم دا راسو ویل چې د دوی پوس په ورستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر خړي چې ډیره د قمانده د کچغړي او جکپوري کسانو لمنځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې گزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفیالدین چې د حزب الله د اجرایی شورا رئیس او وروسته لدې چې حسن نصر الله د میزان په شپږمه ووژل شو، د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علی حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولوکي د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنیو د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و، هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوځ وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنګي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روغتونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه. د یو ځل بیا ز فرشته سها ک د نور بستي اونې ز خبرونه کې ستاسو قربانه یم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکون کې ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریم ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمېر فعال نو د پارلمان له پخوانی یو غړو او د پهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدلې دي. او په دې موضوع به باس وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړې دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې آیا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره اغېز ناکوسیږي، په دې اړه به باس ولرو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي چې د خبرونې په لړ کې به دوی ته دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خبرونې کې. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ وهئ، خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00202 21 12 15 40 01. زمونږ بلش میره ده 00202 21 12 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته زنګ وهئ. د خبرونه په سر کې مخکې دې نه چې باست ورشو، زمونږ همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او دغې نه بعد به برته راوګرځو. باسته
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې مشت مدني فعال راځي بارکسي ازادي رډو ته وویل چې له شاغلي بنټ سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبري وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان
راکل شوی دا چې د خزو خبرېلنو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتی وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه کې د دې ډلې لوري چې کوم بندیزونه د نجونو خو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدلې دي د خزو د کارونو رو ډیر مشکل د پړه چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې تر سره شي.
شغله بنټ په ترشنبی پوری په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې مشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي رډو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د ازادي د کور لوري له شاغل بنټ سره یو خوند تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړي. خبريالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې د نن او په جلاو وطنې کې لري تر دې ربا پر هغو لارو چارو وژغی شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیاتي همکارۍ مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتونو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خبر کړ نو موړې بدلي سفر په ترڅ کې لاغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوی دی. د طالبان حکومت سش کال د اگست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي. خو په خپل ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې پر راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبري وکړي.
بیا هم خبرونه ته خره غلی راپور مو واورید. په راپور کې د دې غونډې پاکلړ ډېر معلومات وو وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه افغان ژورنالیست او د خزو د چارو فعال هيله شمس را سره په خبرونه کې ده او د دې ترڅنګ اوګي امیل هم را سره د خبرونه کې دوی دواړو سره به بس شروع کو. هيله جانې او میلمنه میل تاسو دواړو ته خبرونه ته خره غلاست وایم. د خبرونه موضوع با تاسو اوریدلی میرمن امیل له تاسو به پیل کما. دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د خزو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي تاسو دا غونډې څنګه ارزوي؟ مننه کوم. لوبي تاسو
سلامونه قدر منو بیل منو ته وګورئونکو ته. دا غونډې د فکر کوم چې بیا هم اغیز لري ځکه کله هر ځای نه اواز پورته کیږي په دې اړوند او دغه دایا جاری تاسل کیږي د میرمنو په نفره چې په افغانستان کې دي او دومره تر هغه چې د هغوی اواز لوړ دی هغوی کولی شي چې هغه کسان چې په دې اړوند مسؤل دي هغه بنیادونه چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره په نړیواله کچه هغوی دای دنده د هغوی په غوږونو ورسوي. دا غټ باید هیڅکله خاموش نه شي. دا باید همداسې مسلسل ریچارډ بنټ د راپورونه اخیستي دي او هغوی په جریان کې ږدي او هغوی باخبروي، هغوی سره دا مسله شریکوي، د هغوی نظریات اخلي، هغوی نه د لارو چارو پوښتنه کوي ځکه چې هغوی په دې افغانستان کې او د افغانستان په دې د چا خبره په شریان شریانې بلد دي په کلتوري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په هر لحاظ دوی خپل د هیوادونو لپاره د لارې چارو لپاره حتما وړاندیزونه لري، حتما زړه یې درد کوي ځکه د ښې ورځې نه وي څوک په رضا د ملک ته ځي. نو دوی د فیبرز نه نه دي تلې وطن په ټولو ګران دي. خبره په دې کې ده چې دا حالات بل اخره دي ته مهاجرت خپل یو لوی ستونزه ده. هغه داسې نه ده چې دې ځای نه لاړه او جنت ته لاړه. زه پوهېږم چې د هغوی ډېر یادونه دلته پراته دي. هغوی دې وطن پسې خفه دي، هغوی دې پسند وطن پسې هر ساعت ځورېږي. نو خبره دلته ده چې کوم غږونه چې دوی کومه غونډې چې هلته نیسي یا په هر هېواد کې نیسي چې افغانستان نه بیرون دي، کله هم بې اغېزه کېدای نه شي. هغه اوازونه که دلته پورته کېږي، خو تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې چې ډېره سخته ده چې دلته غږ پورته شي. او داسې نه دي چې دا ښځې تاسو څو ورځې مخکې تاسو ولیده چې په جنوب غرب کې میرمنې په داسې یو ځایونو کې چې هېڅوک یې ونه ګوري، په سربسته ځایونو کې چې سړکونو لارو سره کوڅې کې نه وي، دوی سره غونډ شو، دوی خپل آواز وایسته. خیر دی که څوک یې اوس نه ویني، خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا ده، بیا هم خلکو ته رسیږي چې دغه ښځې دومره په تنګ راغلي دي، دومره د دوی حوصلې ختمې شوي دي، دوی په پوزه راغلي دي، نور د دې ژوند تنګ دي. په دې حالت کې چې هر ساعت هر ورځ دوی کښېني او یو نوی پروان صادروي چې د چا هغه فکر هم کار ورته نه کوي، چا ته د ښځې آواز باید پورته نه شي. ښایي داسې وکړي دوکاندار سره په اشاره وغږېږي. دا څومره سخته ده، دا چې چا ته کیسه وکړي په دې عصر زمان کې، هغوی وحشت کوي چې دا څه رقم، یعنی څه، یعنی دا ښځه باید په افغانستان کې مبارزه وکړي چې ما د انسان په صفت وپېژنې. اوس خو هغه خبرې لا پاتې دي چې زموږ حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم، چې تر څو خپل حقونه او ما غوندې نور زما هم جنس چې د دې ټولنې نیمایي برخې نه هم زیات تشکیلوي، د هغوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هېواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وګه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو زما غږ اورئ، خبرونې ته ښه راغلې. دا راته ووایئ چې په افغانستان کې دننه د ښځو غږ په دغسې غونډو کې نشته، د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې دننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، پاغوی ډیر بندیز لګیدلی دی، هغوی خپل غږ نشي پورته کولای. او د افغانستان نه بهر آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمائندګي کولای شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستئ، دا څنګه ارزوئ؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، قدرمند میلمنې ته او ټولو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. کله د ټول بروغ جوړ او خوشحاله اوسي. د تاسو په پوښتنې سره ګوري، خپل کانفرنس نیول یا همدارنګه دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډیر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا ځي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کیږي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او د هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډیر زیات مهم او مؤثره تمامیږي. دا چې موږ او تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې، د دوی په مشکلاتو باندې که خبرې وشي، د دوی د هغه دفاع باندې خبرې وشي، او همدارنګه د دوی ښځو، هغه ښځو چې هغوی مثلا ډېر زیات غمونه ګاللي دي، هغوی د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونو سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. ګورئ، ښځو ته د وظیفه د دندې اجازه نشته، خزه سدی بیرون تک اما چیزی وینا خزه باید وظیفه اون کی خزه باید درس نه وای خزه باید پانتون تلاړ نه شي خای خزه خزه وای چی هیو کی خزه باید قرار پکور کینی په دغه وخت کې چې یو خزه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی هغه په کور کې ماشومان لري هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې یعنی ټول کورنۍ غړو باندې پاتې دي یعنی هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي نو هغه بیا څنګه اوسي کولی شي ډېر سره مبارزه وکړي نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی وو چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې او اوس وخت کې چې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي یو دغسې کانفرنس کې نیول شوی ګورې په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثره تمام شي او دا به وشي کولی چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي د هغوی غږ راپورته کړي
ډیره زیاته مننه میرمن شمس تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې په خوانه غړي هغه سره مونږ د خبرونه د شروع کېدو نه مخکې مونږ خبري ور سره وکړې او دغه یو تن له هغه میرمنو نه د چې په همدې غونډ کې د ریچارډ بنټ سره یې کتنه کړې او هغه سره د بشري حقوقو او د خزو د حقونو په تړاو غږیدلې ده د دې غونډې پاک له ماته ځینې معلومات غوښتي وو هغه را سره خبرې کړې دي په شروع کې مې ترې پوښتلې چې د ښاغلي بنټ د سفر په اړه راته وایي وړاندې پوښتنې مې ترې کړې دي دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خبرونه کې نشر کو فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ د مرکه نشر ته چمتو ده تاسو یې واوري بیرته راګرځو باسته
خغلی بنټ خپل مرګرو سره یعنی خپل همکارانو سره سفر لري هم دا اوس هم په سفر کې ده په کاناډا کې او مختلفو ایالتونو ته هم خپل ځي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانانو څخه واوري البته د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغلی تر څو پورې افغانانو سره وګوري او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریکه کړي
مېرمن کډوخیل کدارته وای چې د خاغلی بنټ موخه له سفر نه سوا او پټوله کې د غونډې اصلي هدف څه وو
ته په مجموع کې څو پوښتنه درلودلې چې افغان مېرمنې کولای شي د مېرمنو په برخه کې د نارینه او سره څه خبرې کړي هغه موضوعات نه څنګه پیګم اما په کومه پوښتنه چې و داسې مثلا هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافع دي د غول لپاره وسني ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شي دي دوم داسې کوم قانون چې د امر بالمعروف والنهي عن المنکر نشر شوی دی یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه هغه په مختلفو ولایتونو کې تطبیقیږي د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي درېم داسې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شوی دي او څلورم داسې بینلمللي ټولنې نه زموږ پیغام زموږ لپاره موږ پیغام شوی دی او دغه لپاره غوښتنې او انتظارات شوی دي نو په دې کې له ښاغلي بنټ او دغه ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو میرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي
اچھا مختلف نظریات لرو په میرمنو کې معلومدار متاسفانه یو ذهنیت موجود دی چې همیشه فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي نو یو تعداد کسانو په دې کې غوښتي چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د گزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي ځکه چې باید هغه ځایونه ته چې مثلا ښاغلی بنټ او دغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور وي یعنی یو بخش د افغانستان نه وي او یو بخش نه وي ځکه چې په چوته چې طالبان ډېر قوي حضور لري شاید معنی دې سي خلک گزارش ولیږي یا شکایت وکړي یا اسناد ولیږي نو دا بیا په دې معنی چې په دې ساحو کې نه ژوند نورمال ده نو په دې باندې زه تر تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید د راتلونکي تر څو پورې یو مکمل راپور یا گزارش وسی
د میرمن کډو خیل نمو د غونډې پاک له پښتنې کړې وې تاسو را سره واوریدل. میرمن امیل تاسو به د میرمن کډو خیل خبرې اوریدلې د غونډې پاک لاغې یو څلند معلومات مونږ ته راکړي وو چې د غونډه د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د خزې یا د افغانان چې هلته راټول شوي وو غوښتنې سوي نو د دې خلکو یا د افغانان چې هلته راټول شوي وو د دوی یو غوښتنه دا و چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافع دي د دوی سونز راوڅېړي او د دوی سونز په افغانستان کې څه دي په دې باندې خبري وکړي. تاسو څه فکر کوئ آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغانو میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقونه راځي چې دا وس په افغانستان کې په ډیرو شانو لکه په رسنیو بندیز ولګي د په تصویر باندې بندیز ولګي د پنجونو په خزو باندې ته په خوانه د څو کال کې چې بندیز په درس او په کار باندې لګیدل نو تاسو څه فکر کوئ آیا دا ستونزې به حل شي د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه سی غونډو کې؟
خبره دا ده چې په غونډو زه نه وایم چې په دې غونډو کې ضرور حل لاره به پیدا شي، اما دا کومک کوي په راتلونکي کې که دلته دومره آوازونه پورته کېږي هلته پورته کېږي دا بالاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره یې هم موافقم چې ریچارډ بینز د هغه ځایین نه یې دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش لیکلې دا گزارش په رښتیا چې کامل نه وي نامکمل دی. په دې چې افغانستان په څلېرشت ولایتونو کې یو نما کولی شي خپل نمایندګان ولیکي خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره هغه بشري حالت خو ټول ډېر دردونکي حالت رسېدلې ځکه پیسې ورکې دي کار نشته فقر تر تر آخري درجه پورې انسانان ځوري په انسانان فشار دی همدا اوس بیخي د مرګ حالت ته رسېدلی دي او دا بیا څوک مهارولی نه شي ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسېدلی دی. یعنې په لرې پرتو سیمو کې حالت ډېر اندازه خراب دی. دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې ډېره اسانه خبره ده که دوی وغواړي دغسې ټیمونه هغه کې هر ولایت ته ولیږي دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسېدلی دی. یعنې دا باید جهان دې نه بې خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري دلته یو بشري ناورین دی او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کمو ته کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستقینو ته نه رسېږي د هغوی هم دغه توضیح اصلا په دومره کلونو کې هغسې ونه شي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي په هغه کې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي دوی دا ټول حقدان ورکړي چې مونږ پوهېږو دا او دا په هغه کې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کې اوس کاروبار کې په مالیه وضع کولو کې دا دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پرې دومره مالیه او هم په چوه سره کېناستلی هغه خو ومري نو بس وایي غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو کار دې واخېستو خو هغه مړ شو نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کې ګوري چې چېرته هغه دی بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون ته تللی نه دي او تللی نه شي خو ډېر تعداد پیسې زیاده مونږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي دی خو وطن دی. نو په کار کې په اکلیدي ځای کې او په اداراتو کې خو دوی ځای شوي دي نو هغه د اهل کار خلک هغه ټول کراچواني وي هغه رقم د سروشي او د مجبوریت د وجې نه هغه سې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کې هم نه کوي هغه کې هم کراچي ګانې اخلي دوی اعلان کوي هغه به اوزي ته وړي هغه ورځ داسې یو بس حالت چې اسمه وایه که دوی ټکسي چلوي په ټکسیانو باندې څه حاله اچولی دی چې
بیخی مرگ تیر سوالی دی کال تا آقا رکشای چلوی رکشای قانون و تکی چی بیخی آقا ونش کولی آقا زور پیو گتی آو وشا دوری کور دیس دا سرکم حالات دی دا بیخی بد حالات دلتا روان دی دا یو رقم استبداد چی چی ظلم دا حد نواتلی دا خلکو باندی دیر بد عقیزه کهی پا پا کورانه باندی پا ماشمان باندی پا زوانان باندی پا میرمان باندی پا خلاصه پا دی طول طوله نی باندی پا دی وطن باندی پا دی جامعه که بی بی خی سره ایران باد که گه هرچه سر چکین دی خوشحالی خبر باروان نوری هرچه سر چکین هرا با دیسی دی حالت کونه گوری چه راتون که گه امیدوار ویسی یعنی دمر ناهیلی تو پداسی او طولنه که دا باید طول اصایه گیری بشی دا دیر ساده خبره دا که دوی و باری دا کوله شی او که اسیم بی که دوی اتکال موتی که نمونه بی دا دی گزارشم چو گوری دا بخبلا خبری که چی دا سه حالت روان دی دسته ندی چی دا خلق برازی بی ته باور وکړه چې دا یې انجینکۍ په کور کې کېنولې یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کار وشو نو جینکۍ څوک څه کوي چې پرې تعلیم کوي هغه خو د بل کور دی وا بابا هغه که بل کور ته ځي او مور ډېره خوشحالېږي والدین مور پلار چې اولاد یې تعلیم ولري پوهه ولري او هلته ډېر ښه ژوند پرمخ یوسي ژوند کې ستونزې نه وي هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردونو باندې پوه شي ځکه اسلام کې مې ویلي دي چې پوه او ناپوه سره برابر نه دي نو هغه ډېر ښه اولاد څنګه کولی شي خپل اولاد مکتب ته لېږي بیا هغه قبیلې باسواده کوي هغه نسلونه باسواده کولی شي خو ته ولې داسې وایي چې دا د بل کور ده بل کور کې که ناارام وي آیا دغه مور خور دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کې ناارامه شي تاوان شي کېږي یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري دومره بېشانه آرزوګانې لري چې دا خوشبخته شي دا په جهالت کې لوی نه شي دا په راتلونکي کې که زه ژوندی یم که مړه وم دا د ستونزې سره مخ نه شي ځکه مور احساس دومره دی د مور د پلار د ټولو خو دا وایي چې نه دا ډېر ښه کار وشو دا ګزارم دی هغه په کورونو کښې دي ناست دي مکتبې چا ایستلی دی
مننه میرمنه میل ډېره زیاته
ناوړه اغېزه کوي
ډیر زیاته مننه میرمن امیل د تاسو په خبرو سره تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډیر خلک دي چې په سترګو په خپل په دغه وضعیت کې دي دغه بشری ناورین دغه بد حالت ویني اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي
چونکه د پاره یو برنامه نه لري یو پلان نه لري دغه بیکاري څنګه مهار کړي څنګه انکشافي پروژې په لاره واچوي دغه هفته کې 20 میلیونه چې راځي دا او دا حساب یې معلوم نه دی دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې اتحاد چې ته ګوري د دوی پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې دا ټول ټوله یې کوم خدمات کوم لارې چارې مې کتلي دي ډېر او ښه شوي دي اما دومره د پام وړ نه دی چې دغه حالت وکولی شي چې لږ هغه کې راکم کړي د دې کچه د دې د دې هغه اندازه لږ کم کړي نو خبره دلته ده چې دوی ته په کار دي چې د کار دپاره زمینه سازي وکړي یو یو بامسؤلیته جوابګوی حکومت همدې دپاره د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي هغوی باید دا پوه شي چې
دا کومه تاسو نه دې ته بیا راوګرځو میرمنه مې بیا راوګرځو دې خبره ته چې باید څه وشي څه کارونه باید وشي د پاره چې دغه بشري ناورین ورو مخ په کمیدو لاړ شي او دا چې د افغانانو وضعیت لږ خارښت او راوځي په دې بیا وغږیږو ورزو ایلاجانې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون خپل اعلان کړ او راستر بلې دغه نوی نوی قوانین دوی را باسی پاگه که بندیزون لگوی چو رزی مخ که پرسانه یو بندیزو لگو پا مختلف ولایاتو که چه تصویر یا ده جواندی موجوداتو چه پاگه که انسانان رازی ده دوی تصویر بنده دوی بندیزو لگو یوازی غاگ دوی اجازه ور کرده یوازی غاگ تا پا وسنی اثر که پا ده وس وقت که ده دغه قوانین څومره د خلکو د پاره د اعتبار ور دي څومره به دا نتیجه ورکړي آیا خلک به دا ومني آیا دا به عملی شي په افغانستان کې دننه په دې اکلاڅه تفسیری دي آیا دغه قوانین به تطبیق شي تاسو څه فکر کوئ
لکه څنګه چې اوس وخت کې دا چې امر بالمعروف ډیر زیات موږ باندې مثلا په خودو باندې محدودیتونه ورځ ورځ ډیریږي کوم وخت نه چې دوی طالبان ته راغلي او طالبان بیا حاکمان شوي دي د دوی د هغه اوله ورځ څخه چې کله موږ ته ویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي خو وروسته ویلې چې نه تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی المنکر پورې صبر وکړئ بیا وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصیږي وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه ټولنه دا مضمون باید داسې وي او ټول مضمونونه باید اسلامي وي په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل مګر دوی هغسې بهانې لټولې بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شوه چې نه او دا په هغه صورت کې چې افغانې نجونې افغانې ښځې د اول څخه شکر د ټول مسلمانان دي ټول په اسلام دین باندې ټول پوهېږي په حجاب باندې پوهېږي خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي خو بیا د دې سره سره بیا هم بهانې ورته لټولې نو که چیرې موږ د دې محدودیتونو ته ځیر شو ورځ په ورځ دې محدودیتونه زیاتېږي او داسې یو ډول محدودیتونه وضع کېږي چې اصلا هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي مثلا اوس وخت کې ښځې چې ټکنالوژي څومره پرمختګ کړی جهان څومره پرمختګ کړی مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري ولې په هغه صورت کې یو څوک چې مثلا خپل غږ پورته نه کړي ولې خپل غږ پورته نه کړي او دلته راځي مثلا دوی په قرات کې هم که تلاوت هم دي کوي باید د ښځې غږ څوک وانه وري نو ښځه ښایي څه وکړي که ښځې غږ څوک وانه وري ښځه وظیفه ونه کړي ښه دا ښځه څه شی وخوري دې ته د انسان څوک فکر وکړي چې دا دغه نه کوي دا کار نه کوي دا کار نه کوي هر کار کې دوی دا کار نه کوي ګوري د ښځو لپاره مونږه ارزګاګانې درلودلې چې په هغې کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلوده هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه مګر دې هر هر څه ول هغه باندې بند کړل یو اوس راځي اوس وخت کې دغه څومره دوی دغه قانونونه زیاتېږي د دوی د عمره محدودیتونه زیاتېږي زما په اند باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي ځکه هر څوک خپل په پوهه او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونه شي زه باید ول خپل غږ پورته نه کړم او اوس وخت کې افغان ښځې کثیرې هغوی ته یعنې د دې حق ورکړل شي چې هغوی خپل غږ پورته کړي زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانان دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمېږي او دغه وخت کې چې ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی ګوري د هر یو سره د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره وي اوس وخت کې ټول سره ټلیفونونه شته که چیرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه وشي وخت ټول په ټلیفونونو کې راوځي ځکه دومره یعنې امکانان چې موږ او تاسو ته اسانتیاوې رامنځته کړې او موږ کولی شو د هغې څخه کار واخلو او دا یو داسې څه دي چې موږ یې نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غږ هر څه د ښځو غواړي پرمختګ وکړي ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په یو ټولنه کې ښځه کار ونه کړي نو که چیرې دوی حتمه محدودیتونه زیات وي که چیرې هغوی هر ورځ د امر بالمعروف څخه ورځ په ورځ باندې بېلابېل قوانین راشي دا چې نن ورځ د ښځه داسې کار کوي سبا ورځ داسې کار کوي بوره یو قوانین خپل وځه کړ چې ښځه باید د محرم سره ووځي آیا کور کې که چیرې یو نفر وي او یو څوک انجونې ډېرې زیاتې وي ښه محرم به اول چا سره ووځي مثلا یو څوک دوی باندې به یو کار لري یو به مریض وي یو به یو بل مشکل لري بل به بل مشکل لري ښه دا یو محرم به چا ته لاړ شي او دغه وخت کې ټول انجونې کوي چې هغه هغوی به وادونه کوي تر دې خاوندان یعنی خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي یو داسې قوانین نه دي ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي. ګوري تبل تاسو د حجاب خبره وکړه، حجاب خبره موږ حجاب اول نه درلوده، موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده، موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو، وروسته تېخ څخه هم ولرو. دا یو داسې خبره وه چې سمه د منلو وړ وه، مګر اوس وخت کې چې وایي چې غږ به نه پورته کېږي، د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري، تصویر کې دا اجازه نه لري، او داسې نور محدودیتونه چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي. ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه چې کله پوهېږي چې خا زه خو چې غږ پورته کوم که په تلاوت کې هم کوم، دا خو کوم خراب کار نه دی، دا خو کوم غلط کار نه ده. خپله بي بي عائشه چې ده هغه یې نارینه وو ته درس ورکوه، خپله استاده وه. نو ګورئ که چېرې اسلام ته هم وګورو، خپله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجاره وه، تجارت پیشه وه، په هغې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کوه. هغې د خپل د مالي ملاتړ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات کړی دی، د اسلام په لاره کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي. نو په هغه وخت کې که چېرې موږ اسلام ته هم وګورو، هم ښځې کار کړی دی، هم ښځو ته درس ورکړی دی، استادي یې کړې، هغې نارینه درس ورکړی، هم ښځې تجارت نیشل شوي دي، یعنې هغوی په لوبېدلي دي په ټولنه کې خلکو لپاره خدمت کړی. نو ولې بیا افغانې ښځې دا کار ونه شي کولی؟ په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو او دوی چې کوم دین یادوي هماغه دین خو موږ هم قبول کړی او چې دوی هم قبول کړی. نو په دغه وخت کې چې موږ خپله هغه اسلام ته ګورو، نو موږ ګورو چې هېڅ ډول محدودیتونه د ښځو لپاره
مننه هیله جانې. په خبرونه کې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا به راواخلو، بیرته به موضوع بحث ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړی کنیولې ده؟
مننه خور جانې، یو سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به تاسو. لهدا طالب د هلمند ولایت خور جانې.
علیکم سلام اتل صاحب، تاسو باید خبرونې موضوع اخیستی. په خبرونې کې مونږ نن په دې باس کوو چې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان په حق له په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق له د خزو د ستونزو په حق له په کاناډا کې ځینو افغانانو سره لیدنې کړې دي، وغوی نه د ستونزو پوښتنې کړې دي. تاسو په دې تړاو څه اوریدلې دي؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستئ که څه راته ویل لرئ مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې، یو ستاسې د رسنۍ د طریقه دا موږ خبر شولو، د اوسه پورې نو خبر شوي. خورجانې خبره داسې ده، دا کوم د خارجي استازي چې تللي د افغانانو دغه لپاره د پرسو پرسان لپاره، خورجانې دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي نشي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درکړي. ما په فکرونه در باندې دا هغه چې د افغانستان د خلکو تر مابین د مداخله د شیطانت خورجانې چې کوي، دوم کوم افغانان چې په خارج کې خورجانې، زما په فکرونه در باندې هغه دلته داخل خپل افغانستان ته باید چې راشي، که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې، زه خپل خدای ته تمه وینم چې هغه مشکلات دلته خپل سره حل او فصل کړي. او دا چې یو خارجي استازي زید افغانستان د ښځو نمائندګۍ کوي، یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګۍ کوي، دا به ما په فکر بيخي دا کل تخلیر خبرې زه کاغه دا
اتل صاحب په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې د غوي کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینا د چې افغانان دلته دي و غوي د وضعیت نه خبر وسره سنې دي، دغه چې اوس په افغانستان کې روان د ټول افغانان په پویږي، کغه په داخل کې کپه بیرون کې، کدوې خپل نه کورنۍ حالت په ستونزو کې، د چا ورور، د چا پلار، د چا خور، مثلا ورونه دلته دی خويندې له مکتبو پاتې دي په افغانستان کې. نو تاسو وایې دا فکر نه کوي چې د افغانان چې بیرون د افغانستان نه دي، دوی خپل په ستونزو کې نه دي، دوی کورنۍ هلته په ستونزو کې دي، اما دوی کولی شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نسی وستلی؟ نو دا به یو ښه لاره نه دی د پاره چې د افغانستان کې ځینې شیان را جوړ شي، بشري حقونو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقونو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري. نو په دې تړاو تاسو څه وایئ؟
خورجانې، تا ډېر ښه خبرې وکړه. خبره داسې ده چې دا کوم خلک په خارج کې دي، خورجانې د افغانستان څخه وتلي، سیده د دوی کورنۍ دلته دي، خو زه ستاسې همیشنی اورېدونکی یم خورجانې، دا ټول اورېدونکي ما پېژني چې کوم خبره په حکومت کې هم قسم په خدای که ما پټه کړې نه، زه د چا پروا لرم. موږ خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندگی کوو، الحمدلله شزم خپل ځخ په تکای ته خورجانې بدنه حکومت هم بندیز نه دی باندې لګولې او د زده کړو موضوع چې د خورجانې هغه مزم غوښتنه ځنه کړې ده واځه خارجي چې تللی د افغانستان خلک هغه دغه نه کړې غوښتنه مزم کړې د خورجانې د خپل حکومت چې دا خو بالکل د خوند حق دی د زده کړې لوري زده کړې باید چې موږ خوندې وکړو چې نه دا تران ته ضرورت لرو خو خبره ده چې خارجان خورجانې زما په فکر زموږ غم دي ولا کا خېڅې دي لکه اخته کوم زده
کړې نو اتل صاحب درې کال تیر شو درې کال تاسو ته کوم وخت کاری سي چې پنجونو باندې مکتب بند کړی د درس بند کړی آیا دغه یو د عمر ضایع نه د درې کال یو انجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه له مکتب نه مثلا ستاسو په کور کې که ستاسو خوري لوري هر څوک یو انجلۍ درې کال له درس شاته پاتې کیږي دغه درې کال د عمر ضایع کیږي دا برته څنګه دوی دغه خلابې څنګه دوی پوره کوي او بلدا چې تنا کش په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولې و د دوه درې ورځې زمونږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه بند کړي دي رسنۍ یې بند کړي دي تصویر یې بند کړی تنا غږ ته اجازه ورکړې ده دا هغه څه دي چې واقعیت لري او داسې نه ده چې دروغ یا هغې نو ورځ تر بلې په افغانانو بندیزونه زیاتېږي دا بندیزونه تنا په ښځو نه دي اوس په سړی هم دي که تاسو باندې نه یې نور ډېر افغانان دي چې موږ ته زنګ وهي موږ سره په اړیکه کې دي خپلې ستونزې وایي نو دغه یو بشري ناورین نه ده په افغانستان کې آیا خلکو باندې ورځ تر بلې د ژوند ګړۍ نه راتنګوي دوی
خورجانې خبره داسې ده تا خو ډېر ښه خبرې وکړې خبره داسې ده خورجانې چې موږ وایو چې کم بندیزونه په خوندو باندې دي واقعا هغه یو درې کاله خو ته څه کوې خورجانې زما په فکر درې دي کې چې زموږ خوندې د زده کړې څخه پاتېږي دا زموږ د افغانستان مثال په شاته پرمختګ ته نه دي شاته دي خورجانې دا موږ دغه ستونزې موږ په سترګو وینو موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کاله وسوله د مکتبو زمینات وسولې نه برابروي درې دي کې چې زموږ خوندې مثال د خبرو د لوړو زده کړې څخه پاتېږي دا زموږ تاوان دي موږ د ملک په زیان دي خو خبره داسې د خورجانې داسې بد عالم ولاکه دي لکه دا خلکو چې داسې بد عال جوړ کړي دي چې مثال د خبرې داسې بندیزونه دي هغه هغه تلویزیونو باندې خلکان موږ معلومات په لرو بندیزونه لګولې دي چې مثال د خبرې بس خبرونې به جوړولې چې هغه د افغانستان د کلتور او د انانات سره مثال په تکار کې په دزات کې خلک ډیر افارول حکومت خورجان هغه په دیس تلویزیونو بندیز لګولې دي و داسې رسنۍ د خورجان موږ په ډیر په خوښنه چې داسې رسنۍ په افغانستان کې بد سوي ده دلته موږ خبرونه مثال د خبرې اوریدل رقم رقم خبرونې نه اوریدل دولت خدمات تاسو ټکنیکي همکارانو تاسو ژورنالیستانو کړی دي دې غوښتنه ولا موږ د حکومت څخه خورجان کړی چې د ازادي راډیو نه شراب لکه په خاطر په افغانستان کې فعالیت کوي اوس هم دا چې فعالیت مثال د خبرې وساتې زمينه ورته برابر کړي خو دا کم محدودیتونه چې پر لګولې د خورجان هغه فروغ تلویزیون لګولې چې هغه د حقایق نه ویل د خبرونو د جوړولې چې د افغانستان د کلتور او د انانات سره په تضاد په ټکر کې هغه کدا هغه طالبان حکومت کې بل حکومت خورجان یو ملک خپل په دغه کې نه پریږدي چې د تلویزیونو
مننه اتل صاحب مننه فقط ستاسو معلوماتو د پاره تنا په تلویزیونو یی بندیز نه دی لګولې په پروګرامو بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګیدلې دی دا چې یو عادي نفر په ناستی خبر وایي دغه باندې هم اوس بندیز لګیدلې دی په تاسو کراپورونه یا خبرونه ووینئ په ډیری ولایتو کې اوس په رسنیو باندې په خبرونو نه بلکې په تصویرو باندې په ژوندۍ موجود باندې چې ناستی خبر وایي یا آلته یو ژوندۍ موجودی په دې بندیز لګیدلې دی نو تاسو نه ډیره مننه چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکه اوس هم یو بل اوریدونکو را سره په لیکه کې دی دا بم را واخلو بیرته به باستر او ګرځو سلامونه خپل نوم راته وایې لکم زی مړی کني ولې
مننه ز اسمت الله متسم ما د الهند ولایت نه میاړی کني
متسم صاحب جوړ په خیر خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع کتا سو ورېدلې او په دې تړاو کتا سو خپل نظر شریکول غواړي نو مهرباني وکي
بلې و بس می ورېدلې دې دا چې د شوزو د حقوقو اړوند موضوع دا او د عبدالحق صاحب خبرې مې هم ټولې واورېدلې دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو موږ قرار لرو موږ د افغانستان حالات ټوله وینو او د افغانستان حالات هر څه راته معلوم دي او کوم د شوزو د حقوقو نارې چې د بهر نه پورته کېږي نمړی د شوزو د حقوقو تعریف نشي کولای چې اصل کې د شوزو د حقوقو تعریف څه شي دی یفلا د دوی دا تعریف وکړي بیا د شوزو د حقوقو ځخ پورته کې کوم زګورو په لبنان غزا او دا شان نور نړي کې د سوزو زامن شیدانی ژ شژ شیدانی ژ د سوزو عیال ورته د لاسو یا د سترګو یا د پښو ورته ناست هغه سوزې نه دي د هغه بشار نه دي د هغه حقوق نه دي هغه موږ یې ولو دغه د افغانستان خلکو دغه خلک دا شانې کوچ وړاندې کړل دلته افغانستان کې موږ وینو سوزې ښارونو کې ګرځي سوزې مدارس ورته فعال دي سوزې نور دا شانې دې څه ورته فعال دي خو البته دومره محدودیتونه نشته څومره چې دوی یادونه کوي یا دا نړیوال
معتصم صاحب کلنډ بیا تاسو سره هم دغه یاده کما دا نور هیڅ دا نور هر څه کله پامه وغورځو دغه نجونې د شپږم ټولګي نه پورته چې د مکتبونه پاتې دي هغه یو کم شمېر نجونې به نه ښیو چې مدرسو ته ځي او د هغوی آینده به څه کیږي په دې نه پوهیږو لیکن دغه مکتبونه چې په نجونو تړل شوي دي سبا ورځې هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري خزینه ډاکټر ته ضرورت لري د ښځو کمبود په ټولنه کې د ښځو باندې پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول تاسو ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی دا روا کار دی د اسلام په چوکاټ کې دا اسلام کې آیا زده کړې په ښځې هنر فرض نه دي دغه یو بشري ناورین تاسو ته نه ښکاري دا ډیره عادي خبره تاسو ته ښکاري
کوم تاسو وګورو اسلام د اسلام نه نگانه یو څه دی او دا د اسلام په لاس ته قانون جوړ شوی دا د بل څه دی اسلام او شریعت مقدسه دا د عقل څخه جر لري خبره ده دا او عقل به هیڅ تړاو نه سره لري کوم تاسو وګورو خدای پاک چې جلاله خپل په قران کې وايي وکړه په بیوت کې وای تا چې دا شوزي د قرار ونیسي مطلق هم په کورو کې دغه آیات یا څوک ماته ماتولی شي بیا څوک دومره د نرزوی دي چې شوزي راوباسي که ډاکټرې ته ضروریات وي ما زما د شوزو مکتبونه 22 کاله ایله و 22 کاله امریکایان اروپایي ټولنه دغه د بشر د حقوقو دوستان د لیوه هغې دې
معتصم صاحب مننه لدی چې زنګ موخه ډیره زیاته مننه لګډون نامو په افغانستان کې په د تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمیرنجونې د طب له پوهنځۍ نه فارغې شوې مونږ ډیر شمیر ډاکټران درلودلې چې وسو بهرني هیوادونو ته راوتې دي متاسفانه ډیره مننه چې بحث کې مرا سره ګډون وکړه وس هم ګرځو خپل بحث ته میلمنو ته ورځو میرمن امیل تاسو د اوریدونکو خبرې واورېدې د افغانستان خپل خلک داخله د افغانستان په دغه بشري ناورین باندې دوی سترګې پټي تاسو په دې اړه په اخر کې کلاند یو څه وایي او قدم راته وایي چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان وتلي بشري ټولنې دوی هم څه کولای شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه مهرباني
زه ګران ضرورت یم ضروره د میرمنو په مجموع کې د ټول افغانانو خو د میرمنو خاص ځکه ټول هغه د دې تمرکز فکری د ښځو سره د دشمنی وو د ښځو سره تقابل لري دي دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوند ګوري یو بې حسه انسان یې کولی شي ته څنګه دا خبره کوي دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په دا خلاص سترګو یې وګوري او دا کت نه سترګې پټې نه کوي بشري وجدان د ټکان ورکوي ته پوهېږي دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده اوس څه رقم په څه حالت کې خلک روان دي خلک رواني شوي دي یم ستا ګیډه څنګه مړه ده څنګه دا خبرې کوي خبره په دې کې ده چې جهان کولی شي نیت اراده ولري زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې داسې اسحابدهي ورسره نه شي کولی تر ننه پورې خو دوی کو دې نه وروسته که دوی یو اسحابدهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته نو پوهنتون ولې نشته نو کار ولې نشته مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده ته د انسان په صفتې څنګه نه پېژنې ولې ورسره محاسبه باید دې نه وروسته وکړي
مننه میرمن امیل د خبرونه وخت ډیر کم د هیله جانې که په اخر کې ډیر لنډ ټکي تاسو هم څه ویل لرئ له بهرنیو ټولنو له بشري حقونو ټولنو تاسو که څه غوښتنه لرئ په لنډو ټکو یې وړاندې کوي چې خبرونې ته ډیر کم د پای وخت رسیدلی دی
نه همدارنګه دا چې خاغله اغله من هم دې یو خبر ته اشاره وکړه دا چې د مکوریدون کې ډیر زیات هر هغه څه چې وضعیت او حالت یې سترګو باندې پټ کاوه اوس به خو خبر ته اشاره نه کړه په هغه حالت باندې چې د خوځ قرار لري هغه حالت بیان نه کړ خو بیا هم دې سره سره د بهرنیو هیوادونو څخه یا همدارنګه د ملګري ملتونو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دغه ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي ځکه چې دغه ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره هغه ښځې په داخل کې په افغانستان کې دي.
ډېر زیاته مننه هیله جانې د خبرونې وخت پای ته ورسېد. له ګډون نه مننه میرمن امیل میرمن هیله شمس تاسو نه ډېره زیاته مننه چې په باس کې سره ګډون وکړه. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو له صفو نه نور بس د خبرونه اوریدله وړاندې نور خبرونه هم ستدي تاسو ته وړاندې کیږي. تر بیا مو خدای مل شه.